خوکان دکا پرش واقع کردنیم. نو خانی روزی روز عمادی و پرس نمی روز نشته پوتن کس سر خوان نشته دی. نو خدای تا سواد و زاری که چی بیرت پوتن که همه خوشحالی و همه خوال کردنی سری و زای روز عمادی و پرس نمی و دارو.
سلام علیکم بخیر استوری از خیرت تیش بیرس بخیر دی روزه مبارک بخیر ده الحمدلله شکر ده الحمدلله بس روزه ډیر شروانه ده په لحال په پاکستان کیو بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کیو ډیر شروزه ده الحمدلله وریز دی بارانونه دی ډیر شروزه الحمدلله روانه ده خیر سره
د آزادی میل مخبرونه درته هم لرو خوس خبرونه سلام و وقت مبخیر در افغانستان پا وقت شپی نه نیمه مجوشی تاسی ازادوی را روی تقواگی است. در افغانستان در خبرالان مرکز وایی چی پا افغانستان که پا روان سارلس و دریام کال که در خبرالان و رسنه لقلو پا سرغرانو که لحقه دمخینی کال پرتلا پا سلو که سلی رویشت سلن اصیت والی را غلده. در مرکز نند کبش پا گوشتما پا خپل کلنی راپور که ویلی و چی پا دیرو دولس میاشتو که در رسنه خبرالان و لقونو در سرغرانو لکتر لگ یا سل دو اویا مواردی ثبت کردی. پا دی مواردی که در طالبانو در تازم مدیتون پا پایل که در دویش رسنه در فعالیت بندیدو او پانزوس خبرالان نیول شامل دی. تاکل شده چې سبا امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویب پاڼه خپور شول شو چې د وړاندیز شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. په شریخونو په تېره د ښځو او نجونو حقونه، سوله و امنیت، د هغو د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځایه شوي او کډوالو د طبي پیښو اغېز هغه موارد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. وروستی خبر هم دا چې بلوڅ بیلتون فعالیت کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې پر یوه لویه لاره د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوڅانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې پی په بین کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلي دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تلله دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له معاصرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. دغه ته مرغال ولې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل سوې تېره ومه. نو کله چې اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسي یو هغه ولرم یو فرهنګي هغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نطاق سم ډیر علاقه مې درلودله د نطاقي سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس پر د تلویزیون کې و نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداري پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی نو ما هم چون لحجه می پیور کنداری و کندهر که بیده سویم التنوی سویم التنوی سبق ویلی و نوزه یوه ننیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سوله نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعتو بیزه وزارت تا ولارم هده اطلاعاتو کلتور وزارت تا نشم رغه چه اغه ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغه ده پیجن دلمه ده وزیر ده وروستلمه فام اغه گره وروستلمه اغه وقت ده وزیر ده تک وزیرانو ده تک بو دیر سخت شرایط ندلو دلم نو ده چه ورلم اغه تمیو ویله زن میرو پیجن ده اغه مال ولته تقاره مال تقارم هیواد اخبار کیه بل پښتو اخبار کې داسي یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څوکاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دې هغه ویله ولته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما لو ولې نه غواړم ولته هیواد کې کار ته کوي زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په اړه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څهلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورده چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلم صاحبو عبدالمجید سربیلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جفت کوي په خپلو دایو کې در سره جفت کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه زه دا اوس سمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته فرانجو کې بیا ما د کندهار څخه چې زرانم د ټولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودی دلته فرانجو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور د کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خپله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت موږ کور ته کلی افغان اوس ګرچی هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې، نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکي آیات الله نومېږي، ما لور ورځ یو هغه در کومه د فل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه، هغه ول شدي هغه ته مې ورکي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست، هغه ما په مستعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د طلوع افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم، یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم، زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څومره خوښومه، څومره خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړنه، بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دی، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دی چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې پروس ښکاري یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم، نو دا بیتر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو. وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست، چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلی دی وبخشي، هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و، نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله، خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دی مطالعه نه ولیدلی، چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دی مطالعه نه ولیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله، یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې، نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره پلمدنۍ کې کښېنستلم. مثلا چې جمعی به و، ده په کتاب مطالعه کوه، زه متشوکېدلم. ما مې یو کتاب رااخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي، تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه وزیږي. مثلا لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حدیثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا دنانه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا دنانه یاد باندی، یای تو وینه، نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما فا نظر بندی ده احساس و اتی زیجنده.
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو، دقا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون که هم لوستی دی، نو شرایط سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د
شرایط
او حالات او هغه چی دي اغه چې کومه تاسو وران جوه یل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کی هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې چې په چا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما کڅوک مې فمانیسته بولی، هر څه چې مې بولی، خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډیره هغه تیډیر مې تحریک کړي چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که ښځه یې خو ښځه د شوزو دردونه نه ویلي دي. هیچا پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي. هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. مش کولای شو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړم. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنې یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډیر ښه مېرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کې د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېد چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو جنو یا میرمنو شیرونه لوست دي. زه خپل ځنی راسي ما تر ډیره پوری شتنه احساس پکې پام درنه سوی او دی هغه کوي مراته یې ورته پام سوی دي. ډیرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپل ځنی راسي ما
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شینو، دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدل دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دی د راس په څکیده. شعر یو داسې اغلری
چې واقعا ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر ترن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی خو غره زه دا اوس ته شپته تیرې ما زه د کور کار کوم. په تاسو حال کې چې موناري نه چې هغه سي تقاوس یا غکرا د کور په کوم کې شي نه ما پلار خدای وبخشي لکه ما پلار یو ځین مونځ او داسې او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزا تر قبر پسی نه تقاوت کیجی اغا کار کی. شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تینگی ولی کجیری لر در سخوش خوی دیزی. یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زده اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را تخپات سی نه بسیو نگرده ما څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سيد هغه دا احمد مهم دی اتهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته په شیر په شیر په سبا تم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير په اوري کته وخت نه لري چې ویل کې په بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه د یوټیوب دي مثلا په هر څه کې یوټیوګانستا په یوټیوب کې ستا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگه واما در اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر وی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که در کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزنی آری. یعنی فکر که دی دا ونی سی چیز باید دولی کما یو سنه نو آغا شیر بی اخفل ور تراتی هم دا نه پریشتی ما نه پریشی نه دی شیر نو پدا خطر بندی اغا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بوی دی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی اغا و ای دایسی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې دا ځما د خپلې د خوب کوټې تر ځما نو خوب بل سکونه یې چې یا خبري ورسره وکم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کما فکر مې بل خواته واوري چې هغه څه کوي او بچې څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي کده شوریدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خپل پرسته یو لس کال دی په برطانیا کې ژوند کوم نوویلسکي او رسمي اغنل رما اخیری زما اخیری ماموریت چې وو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وو هغه مې وروستی ماموریت وو چې په 2000 دل سم کې روسي د کال روسي شي وو پورې نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت